داد آزاده رادیوده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه،
گزارش های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه های خاص،
جواندی، مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالات،
ده اثار و بایه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا مو دی خبرونه ته چې د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي، هر کله کوم احمد تکالیم او د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو د کمیدو خبره کوي. په زابل کې د انتخاباتو په بهیر کې څه تیریږي؟ په کابل کې د ځوانون جنو زورول او نور موضوعات مو د خبرونې په اوږدو کې، او د ازادۍ راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه مو په وروستۍ برخه کې درته غوره کړي دي. اورېدو ته تر پایه ملګرتیا سره وکړئ. په پیل کې مو د نړۍ د خبرونو اورېدو ته رابولم چې حمید مومند وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، په داسې حال کې چې په عراق کې سنیانو د اساسي قانون د مسودې په خلاف مظاهره کړې دي، په سعودي کې څلور عراقیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په چچنیا کې د نښتو په مهال د شپږو روسي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په کوسوو کې د دوو سربانو په وژنې خواشیني څرګنده کړې ده. او د افغانستان په کورنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټلوالې ځواکونو په قندهار کې د طالبانو د یو قمندان د وژلو او په غزنی کې دولتي ځواکونو د یو بل قمندان د نیولو ادعاوې کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. پرون د صدام حسین په ټاپو به تکرت کې پسلګونو سونیان سړکونو ته راووتل او د عراق د اساسي قانون د مسوده په خلاف په مظاهره لاس پورې کړ. سونیان ویل لري چې فدرالیزم به چې د اساسي قانون په مسوده کې وړاندې شوی د عراق په شمال کې په کوردانو او په جنوب کې په شیاګانو وویشي، او سونیان به د هیواد د تیلو د سرچینو له لاسرسۍ څخه بې برخې کړي. بی بی سی پرون د عرب لیگ د ټولنې د مشر عمر موسی لخلی ویلي دي چې د عراق د اساسي قانون مسوده خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د اساسي قانون د مسوده هرکلی کړی دی. د عراق د سنیانو یو لستر ګوندونو څخه پرون وویل چې لا تر اوسه هم په اساسي قانون باندې د خبرو امکان شته. د عراق مسلحه اسلامي ګوند وویل چې هغه ممکن د اساسي قانون ملاتړ وکړي، خو په هغې کې د ځینو بدلونونو غوښتنه وکړه. د اساسي قانون په مسوده به د یوې ملي ټول پښتنې په ترڅ کې چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې لپاره پلان شوی ده رای ورکړل شي. د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په صنعتي ښار جوبایل کې چې د پلازمېنې ریاض ختیځ ته پروت دی له وسلوالو کسانو سره نښته کړې ده. ګمان کېږي چې دغه وسلوال عراقیان دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت وایین جنرال منصور الترکی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغه وسلوالو کسانو له ډلې څخه یو ټپي شوی او درې نور نیول شوي دي. نوموړي وویل چې دوی په ظاهره د موټرو د غلاو په موخه سعودي عربستان ته راغلي وو. دغه وایین وویل دوه غلا شوې موټرې چې د دغو څلورو کسانو لخوا غلا شوې وې د سعودي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. تیره ورځ په چچنیا کې د نښتو په مهال شپږ روسي سرتیري وژل شوي دي. د چچن په مسکو پلوي حکومت کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل چې د روسانو مرکزونه اووله ځله تر بریدونو لاندې راغلل چې په ترڅ کې 15 روسي سرتیري ووژل شول، او شپږم سرتیري جنوبي ښار شاتوی ته څیرمه د ماین په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د اونۍ په پای کې د کوسوو د دوو سربانو په وژنې خواشینې شوې ده. د سپینې ماڼۍ یو وایند د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې په ناقراره ولایت کې ټول اړخونه آرام پاتې کېدو ته هڅولي دي. دغه وایند وویل پلټونکي هڅه کوي سودا روښانه کړي چې د البانۍ نژادو په ولایت کې دغه وژنې سیاسي هڅونې وې او که څنګه.
Capability of Kosovo's institutions to solve this kind of murder and prevent its recurrence will be a critical
task. دا ډول وژنې د حل او د حق د بیرته تکرارېدو د مخنیوي لپاره د کوسوو د ادارو ظرفیت په ځان باندې د حکومت کولو لپاره به د کوسوو د توان یو حساسه ازموینه وي. د دوشنبه په ورځ وختي د کوسوو په زرګونو سربانو مظاهره وکړه. سو د تیر شنبه د ورځې په موټری بریټ کې چې په ترڅ کې دوه سربان مړه او دوه نور ټپیان شول خپل قهر څرګند کړی. مظاهره کوونکو د زیات امنیت او د ګرځېدو د زیاتې ازادۍ غوښتنه وکړه. کوسوو له 1999 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي. د فرانسې د پلازمېن پاریس په مرکز کې شاوخوا سلو اور وژونکو یو لګېدلی اور تر کنټرول لاندې راوست. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د دغه اور له امله یو کس مړ او لږ تر لږه 11 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه اور د هستوګنې په هغې ودانۍ کې خور شو چې د افریقایي کډوالو لخوا نیول شوی دی. د اور د لګېدو دا پیښه څلور ورځې وروسته له هغې رامنځته شوې چې په پلازمېن پاریس کې د اور د لګېدو په یو بله پیښه کې 11 کسه وژل شوي وو. او دا هم څو کورني خبرونه. د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په خلاف د نړیوالې ټلوالې ځواکونه وایي چې د افغانستان په سوهیلي ولایت قندهار کې له طالبانو سره تړلی یو قمندان پاینده محمد له خپلو دریو کسانو سره یو ځای وژلی دی. د هغه بیان له مخې چې په کابل کې د دغه ځواکونو لخوا خپور شوی دی ویل شوی چې د دغه ځواکونو لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې 14 کسه نور طالب جنګیالي ټپن شوي دي. په بیان کې ویل شوی چې قمندان پاینده محمد د اروزګان په ولایت کې د طالبانو د 1500 کسیزه ډلې مشري کوله. او د غزنی ولایت د امنی قمندانې وایي چې د طالبانو یو قمندان د دل سلور کسانو سره یو ځای نیولې ده. د باختر دولتي اژانس په وینا د غزنی د پولیسو او په دغه ولایت کې د پی آر ټی د ډلې د ګډو عملیاتو په پایله کې چې د دغه ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې ترسره شول د ملا مجاهد په نامه د طالبانو یو قمندان له خپلو سلور وسلوالو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. له نیول شوو کسانو څخه یو شمېر وسلې هم ترلاسه شوې دي. د یو بل خبر له مخې وړمه شپه د دولت مخالفینو د لوګر ولایت د کولنګار په سیمه کې د ترهګرۍ په خلاف د نړیوالې ټلوالې په سرتېرو ډزې وکړې. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې د مخالفینو یو کس مړ یو نیول شوی او پاتې کسان تېښتې ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. وخت د سهار 8 بجې او 1 دقیقې دي. په پاتې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي چې سکال به افغانستان کې د کوکنارو حاصلات کم شوي. د هرات پولیس د څه باندې نیم ټن نشئی موادو د نیول کېدو ادعا کوي.
رئیس سیما همراه ازیا تقریبا اضافه 1000 کیلو مواد مخدر شخصا مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تشکیل کرد.
په زابل کې به د انتخاباتو یو عمومي تصویر درکړو.
که چیرې هغوی په تېر تاریخ کې په تېر وخت کې د خپل وطن او خپلې ژبې لپاره خدمت کړی نو موږ به هغو خلکو ته رایه ورکړو. که چیرې نه وکړی هغو ته موږ رایه نه ورکړو.
او بیا به واورئ چې ولې د کابل هلکان پر ځوانو نجونو پرزې وایي او دوی څه غواړي.
پوش دختران میدن دیگه مثلا کندودک نمری موبایل ته بده. دختران ایدانه شده ندارش نمری موبایل خواهی میدن نشد نیمی برو بکی خر.
نور مطالب هم لرو. پا پای که بعد کورانای لپار از منگ زنگره اونی زخ پراونه کور کلای وراندی شی. او ری دوته تر پای ملگرتی عرص را وکری. ده ازاده راژیو خبرونی آوری. او اوس واوری چې د افغانستان د څو لویو ښارونو کې به نن او سبا د هوا حالات څه ډول وي. په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د راپور له مخې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتیګراد په حساب د لوړی او ټیټی درجه. کابل نن 13 سبا 22 لس. کندهار نن 18 یولس سبا 30 سوارلس. هرات نن 14 و سبا 14 نه. جلال آباد نن 33 وویشت سبا 18 اتویشت. مزار شریف نن 22 لس سبا 14 سوارلس. زرنج نن 19 پینزلس سبا 19 اتلس. فرا نن 13 دولس سبا 10 شپارس. به همدې راپور لمخې نن په کابل او جلال آباد کې د وریا اټکل کیږي. خو په کندهار، هرات، مزار شریف، زرنج او فرا کې به آسمان شین وي او سبا به په ټولو یادو شویو ښارونو کې آسمان شین وي. وخت د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. تر اوسه د پیسو د راکړې ورکړې بازارونه تړلي دي. خو راځئ واورو چې پرون د ورځې په پای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په کومه بیه بدلېده.
یو امریکایی دلار 9 افغانی 25 پوله، یو اروپایی یورو 15 افغانی، یو استرلینگ پاوند 8 افغانی 8 پوله، یو سعودی ریال 14 افغانی، زر ایرانی تومان 55 افغانی 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 821 افغانی.
او اوس د خبرونې لومړی مطلب. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ضد اداره وایي سږکال په افغانستان کې د کوکنارو په کرنه کې کمښت راغلی، خو په عین حال کې په هغو سیمو کې چې لا تر اوسه پکې کوکنار کرل کیږي د ښې هوا له امله د اپینو تولید زیات شوی. د دغې ادارې مشر انتونیو ماریاکوستا له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په مجموعي ډول په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په تولید کې په سلو کې 2.4 کموالی راغلی. د نوموړي د څرګندونو غټ ټکی بله جناقه الکوزینا واورو.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ضد ادارې مشر انتونیو ماریاکوستا وایي سږکال په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې په سلو کې 21 کمښت راغلی، او دا ځکه چې حکومت بزګران اړ کړي چې کوکنار ونه کري، او دغه راز د بزګرانو د کروندو اړولو ګواښونو او د اپینو ټیټې بیې هم په دغه کمښت کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي که له یوې خوا په افغانستان کې د اپینو کر کم شوی، له بلې خوا په هیواد کې سګنۍ ښې هوا په هغو سیمو کې چې لا تر اوسه پکې کوکنار کرل کیږي د اپینو تولید زیات کړی او 4000 ټنو ته رسیدلی چې په دې توګه په مجموعي ډول په سلو کې 2.4 کموالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ضد ادارې مشر له رویټرز سره مرکې کې ویلي موږ له دغو نتیجو نه چې په افغانستان کې سږکال په هغو سیمو کې چې تیر کال پکې کوکنار کرل شوی و له 5 برخو نه یوې برخې کې د کوکنارو کرنه ده شوی ډېر خوښ یو. رویټرز زیاتوي افغانستان په نړۍ کې د اپینو د تولید ستر هیواد دی، او د نړۍ په سلو کې 8 هیروئین د دغه هیواد له اپینو نه جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي که په افغانستان کې د نشه یي توکو او قاچاق وړونکو مخه ونه نیول شي نو دغه هیواد به د نشه یي توکو په یو دولت بدل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار له بزګرانو نه غوښتي چې د کوکنارو له کرنه د لاس واخلي، او وایي چې دا کار د هیواد لپاره شرم دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو ضد ادارې مشر انتونیو ماریا کوستا وایي د حامد کرزي خبرو او د دینی علماو موعظو د نشه یي توکو د کمښت په کار کې ډېر زیات اغېز کړی. دی وایي په افغانستان کې بزګران په دې خبرې پوهېدلي چې حکومت د کوکنارو د کروندو د اړولو په کار کې جدي دی، او له بزګرانو سره دا بیره هم پیدا شوې چې که چیرې کروندې واړولې شي نو د ژوند هستي به یې په اوبو لاهو شي. همدا دلیل دی چې بزګرانو د کوکنارو د کر په ځای نور څه کرلي دي. انتونیو ماریا کوستا وایي د کوکنارو په کر کې تر ټولو زیات کمښت د ننګرهار ولایت کې راغلی چې سږ کال پکې په سلو کې 96 کموالی عملي شوی دی. کوستا د افغانستان په حکومت غږ کړی په اداري فساد کې ښکېل هغه شمېر والیان چې په سیمو کې لا تر اوسه د کوکنارو کار نه دی لرې شوی له دندو لرې کړي.
په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د مشر څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کرنه کې کموالی راغلی. له بلې خوا په هرات کې امنیتي مامورینو یوه اندازه نشه یي توکي نیولي دي. هرات د افغانستان په لویدیځ کې پروت دی او له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او ترکمنستان سره ګډې پولې لري، او هلته دوه مهم تجارتي بندرونه دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي موادو اکثرا له دغو دوو تجارتي لارو څخه اروپا او نورې نړۍ ته قاچاق کیږي. تر اوسه خو لا هم نړیوال شکایت کوي چې نړۍ ته د نشه یي موادو تر ټولو لویه فیصدي له افغانستانه ځي، خو داسې هم نه ده چې د نشه یي موادو ټولې محمولې له افغانستانه روغې جوړې وځي. د هرات د امنیت د قمندانې پولیس دعوه کوي چې له 13 میاشتو راهیسې یې 1 ټن یا 10 کیلو نشه یي توکي نیولي دي. د دغې قمندانۍ چارواکي په وروستیو عملیاتو کې د څه باندې 600 کیلو نشه یي موادو د ضبطېدو په اړه خبر ورکوي. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ اړوند پولیسو څه د پاسه 600 کیلو تریاک د هغو د 3 کس لیږدونکو سره یو ځای ونیول. دغه مواد د بادغیس له ولایت نه په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوي و، او په نظر کې و چې ایران ته به لیږدول کیږي. د هرات د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر نثار احمد پیکار د دغه مطلب په ویلو سره زیاته کړه دغه موټر د هوایي ډګر او میرداود د سیمو ترمنځ چې د شینډن ولسوالۍ ته د تلو په حال کې و ونیول شو. موږ تیارۍ لرو څوک چې په دا ډول عمل لاس پورې کوي و بنیول شي. مستر احمد پایکا د دې ترڅنګ چې خپل کارکونکو د کارستانه وکړه، وی وی دوی د روان کاتي رودري میشتو کې نورې بریاوی هم لرلې.
رئیس خیمه همراي ازیا تقریبا اضافه 1000 کیلو موټ مفتن شخص
د تیر رودري میشتو کې یو ځل جرمن سره د مبارزې مدیریت زیاتر زر کیلو د دوا په ګډون مخدره توکي نیولې دي. پایکار سره په دغه خبري ناسته کې د هرات د امنیت قمندانۍ د عامه پوهاوني مسؤول نورخان نکزاد هم ناست و خبري اعلان وویل چې نیول شوی مخدره توکي خاوند غلام دستگیر نومیږي او د موټر د چلوونکو کې ناسته د پیښې په تور یو ځای نیول شوی دی. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ رادیو هرات.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې په خپرونو کې دغه ځانګړي خپرونې مه هیروئ.
کور کلی د سهار د 8 بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې،
خزه د ژوند په هنداره کې د سهار د 10 بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې،
د جرل سوا څلور اچایم لمریز کال انتخابات د ماسپخین د 2 بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې،
روغتیا د ژوند شتمنۍ د ماسپخین د 4 بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې،
ستاسو خوخی کلی سندری هر ورځ د غرمې له 12 تر 1 بجې پورې
په دې خبرونه کې ستاسو د سیمې اصل کیسه هم خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په دې برخه کې پام وکړئ، په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ته چې نوریاس نوري چمتو کړې ده. د نن په خبرونه کې په زابل کې د انتخاباتو د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات ترکو.
د 1400 کال انتخابات.
د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو د منظمو پروګرامونو لړۍ.
د ازادۍ رادیو د انتخاباتو یوې بلې خبرونې ته هرکلی. نن د سیشن به ورځ د وګي یا سنبولې اتمنېټه ده. د افغانستان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته 19 خودي کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پای ته ورسېږي پاتې دي. په دې خبرونو کې تر اوسه د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتي مبارزې له بهیر سره آشنا شوی وي. نن د افغانستان جنوب هغه ولایت ته مخه کوي چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د بیا رغونې کارونه ډېر لږ تر سترګو کېږي. د خلکو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د انتخاباتو په وړاندې د مخالفینو فعالیتونه هم پکې ډېر شوي دي. دا د زابل ولایت دی. خو د دغو ټولو ستونزو سره سره راځئ وګورو چې په دې ولایت کې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین څنګه پرمخ ځي.
موږ به هغو کاندیدانو ته رایه ورکوو چې هغه زموږ په ټولنه کې خلکو ته منلی شخص وي. د قوم په حساب باندې، د انډوالۍ په حساب باندې، شیخ په حساب باندې مشاور نه یو چې کاندید ته رایه ورکړو. د لومړی د کاندید هغه بکرام یا شالید وګورو چې هغه څنګه تیر تاریخ لري او په راتلونکي کې د وطن او د خلکو ته څه کولای شي.
د زابل د خلکو په ژوند کې کیفي او بنیادي تغیرات مې یوازینی هیله او ارمان دی.
د سیاستوالو دپاره یو کلتوریست چوکاټ موجود دی. هغوی نشي کولای چې ذرایع د استعمال دپاره عزیز شي. شدینا خو بیخی نسی کولی یا تا مردانه کاندیدان هم نسی کولی تی پولی سوالی که اخبر کمپاینان هم اختر
خو مجی و نفر خو مخفی شکل بندی لیرو آغا علانیه تبلیغ پولی سوالی که کولی نسید
که چیری دوی مشکل پا هر ساعه که احساس کوی زمانگا پولیس دوی به خدمت کدی.
زابل ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې د پارلماني انتخاباتو د څوکیو پر سر وسم د خلکو لخوا د اعتراضونو لړۍ روانه ده. په 1425 هجري لمریز کال کې چې د افغانستان پوځي قواوو د جنرال محمد داود خان په مشرتابه د ظاهرشاه خان د حکومت تخت نسکور کړ، زابل له خپلو شپږو اداري واحدونو څخه د وخت په ولسي جرګه کې شپږ تنه نمایندګان درلودل. اوس زابل لس اداري واحدونه لري چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د 3,15,000 تنو د اټکلي نفوس پر سر درې پارلماني څوکۍ ورته ونډه رسېدلې ده. د سنبولې د میاشتې د 18مې نېټې پارلماني انتخاباتو ته ټول چال 23 تنه کاندیدان ولاړ دي چې 3 تنه یې مېرمنې دي. همدارنګه د دغه ولایت ولایتي شورا نه څوکیو ته ټول چال 14 تنه کاندیدان ولاړ دي چې 2 یې مېرمنې دي. د زابل خلکو د نوملیکنې په دوو پروسو کې د خپلو 15,000 تنو رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي. دا چې د زابل خلک به د کومو معیارونو او پیمانو له مخې کاندیدانو ته رایه ورکړي، زیاتره کتون کې عقیده څرګندوي چې قومي او قبیلوي اړیکې به کاندیدانو ته د رایې د ورکولو په جریان کې غوڅه او قاطع رول ولوبوي. خو درې تنه رایې ورکوونکي بیا وایي:
زما نوم عبدالمقیم دی، د شیخ مچی لیسې د دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ به خپلو کاندیدانو ته د هغوی د استعداد او علم د معیار سره سم هغوی ته خپلې رایې ورکوو. موږ به هغو کاندیدانو ته رایې ورکوو چې هغه زموږ په ټولنه کې خلکو ته منلی وي شخص وي، او داسې شخص وي چې هغه به دې ټولنې ته خدمت وکړی شي، او د خلکو او د ولس کومې غوښتنې شي هغو ته مثبت جواب ورکړي او د هغو دپاره کار وکړي.
سید احمد حیران، د زابل ولایت اوسېدونکی یم. کاندید ته موږ که د ولسي جرګې ته او که د ولایتي شورا ته پاره کوم کاندیدان چې دي هغو ته موږ هغه چا ته رایه ورکوو، هغه کاندید ته به رایه ورکوو چې یوازې دغه ملت غم ورسره وي او یوازې دغه وطن ته کار کوي. دغه توکمیز حساب باندې، د قوم په حساب باندې، د انډیوالۍ په حساب باندې، د شناخت په حساب باندې موږ حاضر نه یو چې کاندید ته رایه ورکړو، او نورو ټولو زابلوالو او ټولو وطنوالو ته مو دغه پیغام د غوښتنه دین درو چې باید یوازې هغو کسانو ته رایه ورکړي کوم چې د خپل وطن او خپل ملک لپاره کار کوي، د اسلام د دین پر نقش شي.
د لومړی د کاندید هغه بکګراوند یا شالید وګورو چې هغه څنګه آینده لري، څنګه تیر تاریخ لري، او په راتلونکي کې د وطن او د خلکو ته څه کولای شي. که چیرې هغوی په تیر تاریخ کې په تیر وخت کې د خپل وطن او خپلې ژبې لپاره خدمت کړی، نو موږ به هغو خلکو ته رایه ورکړو، او که چیرې نه وکړی هغو ته موږ رایه نه ورکړو.
ځوان او لوستي کاندیدان بیا د سیاسي پوهې او شعوري غوښتنو له مخې له خلکو څخه رایه غواړي. که څه هم په خلکو کې لا اوس هم د سیاسي پوهې کچه ډېره ټیټه ده. عبدالقادر کلاتوال چې د ولسي جرګې کاندید وایي:
ژوندلیک چې کومې په پوستر کې ذکر کړی دی، خپلو ټولو مؤکدینو، یعنې خپلو ټولو زابلي ورونو ته دا یادونه کړې ده، که چېرې د دوی د رایو په اساس باندې بریالیتوب ته ورسېږم، اولینه هیله او هدف او موخه او ارمان مې دا ده چې وکړی شم چې خپلو ګرانو هېوادوالو په خاص ځانګړي ډول د زابل ولایت خلکو ته د خدمت مستر وګرځم. خدمت مستر په دې معنی باندې چې وتوانېږم په دې باندې چې د زابل د خلکو په ژوند کې له هر اړخه څخه چې وي، یعنې په مجموع کې، باید کیفي او بنیادي تغیرات مې یوازینۍ هیله او ارمان دی.
د زابل ولایت د افغانستان په جنوب کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لویې لارې او لرې پرتې بانډې اوس هم د مسلح شورشیانو لخوا د وسلوالو فعالیتونو په وجه د بدامنۍ له سختو ننګونو سره مخامخ دي. اکثره کاندیدان د کلات په ښار کې خپل تبلیغاتي کمپاین پر مخ بیایي، او لرې پرتو اداري واحدونو، ولسوالیو او کلیو ته د بدامنۍ له ویرې د تګ جرأت نشي کولی. محمد داود ګلزار چې د ولسي جرګې لپاره د زابل په کاندیدانو کې تر ټولو د لږ عمر کاندید دی، په دې هکله وایي:
او په خپل د کاندیدانو لپاره خو دا ناممکنه ده چې دوی سفرونه ولري، و خپلو لرو پرتو ولسوالیو ته ممکن ده جلساتو دپاره موږ د مرکز په شمول باندې دوې ولسوالۍ نورې ولرو چې په هغو کې موږ د جلسې امکانات اماده وي، نو ستونزې مو زیاتې دي.
د بدامنۍ له لاسه چې نارینه سرڅه کوي، نو د تورسرو به څه حال وي؟ د تورپیقۍ څخه یې اورو چې د ولسي جرګې ښځینه کاندیده ده.
د کمپاین مشکل په مرکز کې یو څه حال دی. یو پیلي کاندیدان کولی شي خپل کمپاینونه په مرکز کې تر یو اندازې پورې پرمخ یوسي، مګر په ولسوالیو کې امکانات ډېر کم دي، او ښځینه خو بیخي نسي کولی، حتی مردانه کاندیدان هم نسي کولی چې په ولسوالیو کې خپل کمپاینونه مخته.
خو د زابل ولایت امنیتي مقامات بیا دا خبره نه مني. دوی ادعا کوي چې امنیت یې تامین کړی ده. د زابل د پولیسو قمندان عبدالصبر العیار د کاندیدانو له اعتراضونو سره مخالفت کوي او وایي:
دلته الحمدلله د ولس په همکارۍ او زموږ د پولیسو ځواکونو او د ملي اردو حتی ائتلافي ځواکونو په ګډه هماهنګۍ سره امنیت انشاءالله تعالی په سلو کې 90% تامین شوی ده. موږ زیات غواړو چې دلته نور هم د خلکو په همکارۍ سره، لکه څنګه چې موږ ترې ژمنه کړې ده، امنیت هم نور ښه شي. کاندیدان هیڅ مشکل نه لري، دوی کولای شي چې زابل ولایت په مرکز او په ټولو ولسوالیو کې خپل کمپاینونه ته په ازادانه توګه بدون د کوم قید و شرط نه دوی ادامه ورکړي، او که چیرې دوی مشکل په هر ساحه کې احساس کوي، زمونږ پولیس د دوی په خدمت کې دي، او دوی باید موږ ته اطلاع راکړي. تر اوسه د کاندیدانو لخوا نه کوم شکایت موږ ته نه دی رارسېدلی، که نه یې موږ به عاجل اقدام ته باندې کړی وو.
بله، ستره ستونزه په دغه قبایلي او نالوستې سیمه کې د ښځو په وړاندې د چاپېریال د ټینګو کلتوري دودونو شتوالی ده. ځینې کسان کې عقیده څرګندوي چې کلتوري چاپېریال به د ښځینه رایې ورکوونکو پر خلاف یو لوی خنډ وي. اکثره خلک وایي چې ښځینه رایې ورکوونکي به ونه شي کړای چې خپلې رایې په ازاده توګه استعمال کړي یو ځل بیا تورپی کوي.
په مرکز کې خو موږ وروره څه مشکلات نشته. دانه نارینه او ښځینه رایې ورکوونکي به وکولای شي چې خپلې رایې استعمال کړي، خو په ولسوالۍ کې دا امکانات ډېر کم دي، ځکه د سیاسارو دپاره خو بیا بیخي یو خو امنیتي وضع چندانې نه ده ښه، او بل د سیاسارو دپاره یو کلتوري چوکاټ موجود دی، هغوی نشي کولی چې د رایې د استعمال دپاره عزیز شي. نارینه به یو څه ناڅه وکولی شي چې خپلې رایې استعمال کړي.
زابل ولایت له نور افغانستان سره د کلتوري چاپېریال په وجه تفاوت لري. د زابل د خلکو اقتصادي حالت د ګاونډیو ولایتونو په نسبت ډېر کمزوری دی. محمد داود ګلزار وایي چې په زابل ولایت کې کاندیدان خپل انتخاباتي کمپاین په هماغسې درز و درز نشي چلولی لکه په ګاونډي ولایت کندهار کې.
په امنیتي وضع شانه ده، په سلو کې 80% تقریبا د اعتماد وړ نه ده. موږ دلته ولسوالیو ته د کمپاین لپاره څوک نسو لیږلی. تقریبا په نورو ولایتو کې کمپاینونه ډېر په صحیح شکل روان دي. اتا یو کاندید مې د کندهار لیدلی و چې هغه تقریبا 15 راشه مشران د خپل کمپاین کوونکو دپاره کرایه کړي وو، خو موږ یو نفر په مخفي شکل باندې لیږو، هغه علنیه تبلیغ په ولسوالیو کې کولی نشي.
خو له دې ټولو ستونزو سره سره په زابل کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو او رای ورکوونکو لخوا د چمتووالي هڅې روانې دي. د زابل د شاجوی کلات او شایستفا په بازارونو کې د کاندیدانو غټ غټ تصویرونه پر دیوالونو نښتي دي. په بازارونو کې قومي جرګې او مرکې روانې دي. د ملکانو او قومي سپینډیرو عزت د کاندیدانو لخوا نور هم زیات شوی دی. د هر قومي سپینډیرو پر کور د کاندیدانو مرکې ناستې دي.
دا وهان مینپالو چې په زابل ولایت کې د انتخاباتي مبارزې د بهیر حال راکو.
انتخابات او ساسو سوالونه.
مور مینه غواړي چې رای ورکړي. هغه وایي چې ښځې باید په سیاسي کارونو کې هیڅ غرض نه کړي. نو زه اوس هغه څنګه راځي کوم چې رای ورکړي؟
ته څومره ښه هلک یې، ته رښتیا وایي. زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره ټولې رایې په مساوي ډول ارزښتناکې دي، او په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستنه ډېره مهمه ده. خپلې مور ته څرګنده کړه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو ځکه دوی باید د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلي. ورته ووایه چې ته باید خپل هیواد ته دومره پاملرنه وکړې لکه څومره چې یې خپلې کورنۍ ته کوي. هغې ته روښانه کړه چې د یو ښه استازي ټاکل یوه ښه لاره ده تر څو خپل حالت ښه کړو. دا به ستا او ستا د ورونو او خویندو لپاره یوه ښه راتلونکي برابره کړي. او په پای کې ورته یاده کړه چې رایه ورکول نه یوازې د هغې حق بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. که غواړي چې هغه تر اغیز لاندې راولي، نو آن کولی شي چې له خپل قانون څخه د دغې مادې حواله ورکړي. د افغانستان خلک ښځې او نارینه مساوي حقونه او مسؤلیتونه لري. په مخه مو رڼا.
کمینه لرئ چې ښه زده کړئ، نو هر ورځ د انتخابات او ساسو سوالونو خپرونې ته غوږ شئ. د ټاکنو په اړه د نورو معلوماتو لپاره په 1800 شمېره وړیا تلیفون وکړئ. د رایې ورکوونکو لپاره د معلوماتو مرکز له شنبې څخه تر پنج شنبې د سهار 9 بجو نه د شپې تر 2 بجو پورې ساسو سوالونو ته ځواب ورکوي.
د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې به د 2024 کال د وږي په 20 نیټه ترسره کیږي. په یاد ولرئ چې یوازې په هغه ولایت کې رای ورکولی شئ چې نوملیکنې په کار کې مو لیکلي دي. دا مطلب تاسو ته د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر لخوا وړاندې شو. زموږ هیواد، زموږ راتلونکی، زموږ رایا.
له ازادي راډیو څخه مو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو ځانګړې خبرونه واورېده چې د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر په خبرتیا پای ته ورسېده. د خبرونه په پاتې برخه کې به واورئ چې ولې د کابل وزګار هلکان ځوان نجونې او هلکان ځوروي. د کور کلی ځانګړې اونیزه خبرونه مو هم په پای کې درته غوره کړې ده. خو له هغه مخکې، افغانستان ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ سفر نه یوازې افغان مشران دې سفر ته نه یوازې افغان مشرانو بلکې د سیمې مطبوعاتو هم د